برنامه پشتوی صحت را بشنوید، اما پیش از آن خلاصه خبرها.
سلام و وقت بخیر. افغانستان په وخت د شپې و بجو شه تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. فاصله والو سوری اغیانو د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د سوری د دولتي راډیو او تلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوری صدر اعظم محمد الجلالي د یکشنبه په ورځ ویل چې په سوری کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد الجلالي له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې د اغیانو له مشر ابو محمد الجولاني سره په تماس کې چې د اوسنی انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابرات وزیر هم ویلي چې د یغنه سره په تماس کې دی. محمد الجلالي زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدان ویلي چې نن سهار یغنه د دمشق په ښار کې د ولسمشري مړۍ ته داخل شوی او د الله اکبر شعارونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ویلي چې مونږ لیدل چې وسلوال کسان مړۍ ته دننه کېدل او الله اکبر نارې وهلې. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او ویسته. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په تلگرام کې خبر کړی ویل دي په سوریه کې مونږ تاریخي شبي تجربه کوزه کې چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرځیدو شاهدان یو. هغه زیاته کړه چې دی بدلون دی و نوی سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سیرانو حقوق تضمین کړي.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. نږدې هر انسان په ژوند کې یا د ژوند په اوږدو کې یو ځل له جلدی ناروغیو او یا هم جلدی ستونزې سره مخامخ کیږي. جلدی ناروغۍ ډېرې او د نښو نښانو او شدت له کبله ګڼ تفاوتونه سره لري. روغتیا پالان وایي هر وړه جلدی ناروغي باید جدي وګڼل شي او لاول سره یې د درملنې لپاره اقدام وشي. جلدی ناروغي ولې رامنځته کیږي او په افغانستان او سیمه کې د مهال کومې جلدی ناروغي عام دي؟ څنګه ځان له جلدی ناروغیو وساتو او که چیرته په جلدی ناروغیو اخته یو څنګه د ځان درملنه وکړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیراندیش او د پوستکي د حساسیتونو او ایمینولوژي متخصص او د هند حساسیت او ایمینولوژي د اکاډمۍ غړی ډاکټر حلیم خان آریان. دواړو ډاکټر صاحبانو ته خراغلاست وایو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ او د جلدی ناروغیو په اړه زموږ له ډاکټر صاحبانو وپوښتئ. تاسو ته د سټډیو د تماس شمیره اعلانوم. یو شمیره ده چې تاسو کولای سئ زنګ ورته ووهئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ. نو یوازې لنډ زنګ یا مسکال وکئ، موږ بیرته تاسو ته زنګ وهو. دا شمیره ده 00420212 1500 01 01. د واټساپ شمیره هم درته وایم که چیرته انټرنیټ مو سم وي او د واټساپ پیاوړتیا مو ښه وي نو واټساپ ته اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420 1500 01 01. وروسته اړیکه ونیسئ. خو اوس ورځو بحث پیلوو. د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عبدالرحمن خیراندیش سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله په دې لاره چې یو ښه بحث مخکې ولرو. راځئ پیل بلدین وکړو چې په افغانستان کې دا مهال څو ډوله جلدی ناروغۍ عام دي او په همدې ناروغۍ به بیا د خپرونې په ترڅ کې خبرې کوو. مهرباني.
سلام ورحمت الله. سلام تاسو ټولو اوریدونکو ته. الان خوشاله را ډیره مننه چې تاسو موږ دعوت راکو. جلدی ناروغۍ څنګه چې جلد وجود د انساني وجود ټولو نه غټ عضو ده، غړی دی، نو چې څومره غټ ارګن دی نو دومره به امراض هم ته باندې ډېر زیات سوایي. جلدی امراض په ټوله دنیا کې او په افغانستان کې تقریبا یو عمره دی. بعض امراض دي چې په افغانستان کې د حد نه لږ سوا کتل کیږي، مثلا سکیبیز یا خارشتک یا گرگ ورته څوک وایي، څوک سکیبیز وایي. دا نن سبب افغانستان کې ډېر کامن دي د مسافرینو د وجه نه او بعضې نور اقتصادي مشکلاتو د وجې نه. دې نه علاوه په افغانستان کې بکتریل انفیکشن یا هغه انتاني ناروغۍ د جلدي چې کوم په د بکتریا د وجې نه یا د فنګس یا بل میکروب د هغه د وجې نه یا وایرس د وجې نه رامنځته کیږي، هغه هم ډېر زیات کتل کیږي. دې نه علاوه ځوانکې او نور عام امراض دي چې هغه په ټوله دنیا کې د هر چا ته امکان شته چې وشي. خو کوم امراض چې ما نمونه واغشتل، سکیبیز شو یا بکتریل انفیکشن شو یا فنګل انفیکشن شو، انتاني ناروغۍ شوي، بعض جنیټیکي ناروغۍ دي چې هغه په افغانستان کې خلکو کې ډېر زیات کتل کیږي. سالدانه تاسو وګورئ ټول نه زیات په افغانستان کې وو، نو دغه امراض دي چې په افغانستان کې زیات تر په خلکو کې کتل کیږي.
ډاکټر صاحب ډېره مننه. دغه کومې ناروغۍ مو چې یاد کړې، دا هغه ناروغۍ دي چې په افغانستان او سیمه کې عامې دي. دغه جلدي ناروغۍ ډاکټر صاحب په سر کې راځي، دا هم وایي اوریدونکو ته، بیا به وروسته اوریدونکي هم زنګونه وهي او له موږ سره به د جلدي حساسیتونو متخصص هم یو ځای کیږي. دا څنګه رامنځته کیږي ډاکټر صاحب؟ نورې ناروغۍ چې دي اکثره له وایرسونو نه یا هم له میکروبونو نه رامنځته کیږي، دغه جلدی ناروغي ارثي دي او کنه دا هم له محیط اخیستل کیږي، او که اخیستل کیږي څنګه؟
جلدی ناروغي کوري ارثي هم کیدی شي، صحیح حساسیت د وجه نه هم پیدا کیدی شي. جلدی ناروغي د هورمونونو د وجه نه هم پیدا کیدی شي، د میکروبونو د وجه نه هم کی. پیراسایټس ورته وي، پیراسیټی ناروغي چې سکیبیز ما یاد کړل، یو نه بل نه زیات تر تماس نه د انتقال نه د بعضو اشیا د استعمالولو نه رامنځته کیږي. نو هر یو ځان ته ځانګړې خواص لري او علتونه لري. تاسو وګورئ که موږ د ویښتو امراض وګورو، هغه زیاتره جنیټیکي دي. بعضې نور دي چې د موادو د غذا د کمبودوالي نه نیوټریشنل ډیفیشنسیز ورته وایي. نیوټریشنل ډیفیشنسیز هغه امراض دي چې کم د یا ویټامین اے یا ویټامین بی یا کیلشیم د کمی د وجې نه هغه امراض پوستکی کې ځان له ښکار کوي. نو د هر یو مرض د پاره ځان له علت وي او ځان له تداوی وي، هر څه کیدی شي. فنګس که تاسو وګورئ په افغانستان کې په لرې سیمو کې پراته خلک چې کم دي، هغو ته د فنګس ناروغۍ چې ګډي څاروي دا شیزونه ډېر زیات ساتي، مال په استنام مال ساتي، د هغه د وجه نه د ګډو څارو د فنګل انفیکشن راتلو مصاب کېدلو امکان شته. نو هر یو امراض مختلف امراض کیدی شي چې انسان ته انتقال شي یا انسان کې پیدا شي، که غیر سیوی که جنیټیکی وي که غیر جنیټیکی وي.
بله، کور ودان یعنی جلدی ناروغي چې دي هم ارثي دي، هم له محیط اخیستل کیږي او هم له خوراکي موادو سره تړاو لري. که چیرته د انسان د وجود ویټامینونه کافي نه وي او هغه ویټامینونه چې اړین دي هغه ورونه رسیږي، ممکن پوستکی نخي نخاني وکړي چې د جلدی ناروغي په ډاله کې برازي. کور ودان ډاکټر صاحب اوریدون کې به هم ورستاړي کني سي. دغه جلدی ناروغي چې په افغانستان کې عام دي، نن سبا د پوستکی د خارښت یادونه هم کیږي، ویل کیږي چې په افغانستان، پاکستان، حتی تر ترکیه پورې و یو ډول ناروغي خپره شوی چې د پوستکی خارښت ورته وایي. په دغه اړه باندې څومره معلومات شته؟ آیا رښتیا هم په ناروغانو کې چې تاسو ته درځي، هم کسان چې تاسو مراجعه کوي، څه تفاوت لیدل کیږي؟ رښتیا هم دغسې کومه نوې ناروغي رامنځته شوې ده د پوستکي د خارښت؟
دقیقا دا یو سکیبیز په نوم باندې دی، یا څوک ورته خارشتک وایي، څوک ورته ګرد وایي. مریض ځان ډېر زیات ګرئ، خصوصا د شپې له طرف نه د یو نه د انتقالېدو امکان یې ډېر زیات وي. دا نوې ناروغۍ نه ده، دا ډېره زړه ناروغۍ ده، پیراسیتی یا په اسلام میکروبي ناروغۍ ده. خو دې ته موږ نوې ناروغۍ نشو ویلو. خو افغانستان کې لږ زیات شوی، عام شوی، ځکه چې مهاجرین ډېر زیات د پاکستان نه راغلل. نو دا په داسې کراوډ انوایرمنټ کې په ډېر جموجوش زیونو کې پاتې شول، د هغه د وجې نه، یا په زندانونو کې ډېر زیات چې کوم خلک دي دا هغو نه کیږي. بل د ایران نه پاتې خلک دلته او د دې ځینه هلته راغلل، هغه خلکو کې ترکیې نه. نو په دې اخرني دوه درې کالو کې مسافرین ډېر زیات شول او آی ډی پیز ډېر زیات شول. نو د دې د وجه نه امکان شته چې د دې د وجه نه زیاتره خلکو ته سکیبیز یا خارشتک ناروغۍ لګېدلې ده، ځکه چې په یو اتاق کې چې دوه کسان اوسېږي نو دا پکې لس کسان اوسېدل شوي دي. یا په یو حال کې کډیرش کسان اوسېدل کېږي نو هغه پکې سل کسان پاتې شوي دي، په شپو شپو په میاشتو میاشتو باندې پراتی دي. نو د دې د وجې نه که یو کس په دې سکیبیز باندې یا فارشتک باندې مصاب و دا پې اخته و، نو نور کسانو د دې نه نورو کسانو ته هم دا سکیبیز دا یو میکروب دی چې انتقال شوی دی. دا داسې میکروب دی چې مختلف څو دانې خپې لري، دا ګرځي د انساني وجود باندې ګرځي، نو دې د وجې نه خارښت هم کېږي. نو چې د یو نه چې کله دا ګرځي د یو نه بل ته انتقالېږي ډېر په اسانه، چې څومره نږدې وي څومره زیات تر تماس وي نو هم زیات د انتقالېدو امکان شته. تداوي اسانه ده، تداوي مشکل نه ده، خو یو تکلیف دی چې ډېرو خلکو زموږ د ډېر زیات لکه زما دېرش څلوېښت فیصده مریضان زما کابل کې سکیبیز دي اخته دي، به مونږ د پوره فامیل بیا تداوي کوو، د یو غړی نه کوو، که یو غړی ته کوو نو بیا ورته وایو چې پوره فامیل دې دغه دوا استعمال کړي.
او دغه خارښتک چې تاسو یاد ک یا هم هغه طبي اصطلاح چې تاسو کارول رښتیا هم په دې روسیو کې موږ ته هم ځینې راپورونه را رسېدلي. له اوریدونکو راته اړیکه نیولې له هلمند او کندهار او جنوبي ولایتونو نه او یا هم له نورو سیمو نه، دوی له موږ نه غوښتنه کړې وه چې په جدي ناروغیو باندې بحث ونیسي تر څو د دوی سر پر خلاص شي. راځئ نو په همدې باندې لږ زره تم شو ډاکټر صاحب، ممکن اوریدونکي هم وروسته په همدې باندې مشخصا پوښتنې وکړي چې ستاسو ډېر څلوېښت فیصد ناروغان چې د همدې ناروغۍ لرونکي دي، له همدې میکروب یې اخیستی دي، نو دا معنا چې په افغانستان کې او سیمه کې په یوې سرخوږي بدله شوې ده. نښې نښانې څه دي ډاکټر صاحب؟ یوازې وجود خارښت کوي او کنه بدن باندې پوستکي باندې ځینې نښې نښانې هم ښکاري؟
نخ نخانی زیات تر چې دا د چې دا مریض په د شپې دی طرف نه د ډیر زیات شکایت کوي چې د پوستکي خارښت کوي، یو بل پلاسونو خپو بندونو باندې زیات تر پلاسونو باندې په مخصوصه اعضا باندې ډیر زیات پیپیولز یا بعضې دانې جوړیږي، په عام اصطلاح به ووایو وړې وړې دانې جوړیږي. د فامیل نور غړي به هم دا شکایت کوي چې نورو ته هم شوی، یا به دا شکایت کوي چې کوم هوټل ته تللی او یا کوم زندان نه راغلی دی، یا یو ځای کې مسافر پاتې شوی دی، مسافرت نه بعد راغلی دی، هغه ته دا خارښ شوی دی. نو زیات تر په اول سټیج کې خارښ وي او په مخصوصه ځا باندې د مرۍ نه ښکته زیات تر خارښ وي، د مرۍ نه بره نه وي. په ماشومانو کې البته د مرۍ نه بره هم خارښ کتل کېږي په مخ باندې یا په سر باندې، خو په لویو کې په ځوانانو کې د مرۍ نه ښکته وي خود بره خارښ نه وي. نو دا یو ډایګنوستیک پوینټ دی چې د شپې د طرف نه به خارښ وي، نور اعضا به پرې مبتلا وي، د مرۍ نه ښکته به خارښ وي. البته چې کوم کسان مقامت د وجود ښکته وي لکه د شپېتو او یو نه په بده وي، نو هغه مشرانو کې امکان شته چې د مرۍ نه بره هم په مخ باندې هم دغه سکیبیز چې کوم لیژنز دي دانې دي دا وکتل شي. نو ډایګنوستیک کوم دغه دی چې د شپې به خارښ وي مریض ته ډېر زیات، او کسان به بیا فامیل امکان لري چې یو هم وي، خو امکان لري چې ډېر کسان هم اخلي. کله 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 دغه دانی د نور میکروب پکې ځای ونیسي، دې ته وایو موږ پایوس کیبیز، چې دلته میکروب ځای ونیسي دغه نه غټې دانې جوړې شي. کله کله د دغه دانو نه منطقه ډېره زیاته خرابه شي چې هغه کرسټ سکیبیز ورته وایي چې پوستکی باندې بالکل پټ جوړ شي، ته به وایې کچا چونه کړی دی یا سیمنټ کړی دی، خو هغه چې کله میاشتې پې واوړي یا کلونه پې واوړي هغه لیول ته ورسي چې تداوي ونیشي، نو بیا کرسټ سکیبیز ته اوړي چې دغه تداوي بیا ډېره دوامداره ده، هغه بیا خارښ کم شي، دا هغه مریض به دومره خارښ نه شکایت نه کوي. خو دا هغه بیا موږ لاسونه خپې وګورو بالکل داسې شوي ته به وایې که چا پلستر کړي وي، خو هغه ډېر کم کتل کېږي. په افغانستان کې هغه ما اوسه پورې یو دوه مریضان مې کتلي، زیات مې نه دي کتلي، ټول نه کامن
او لنیک مرغه چې اوس د خلکو عامه په هوا یو څه زیات دی، که چیرته اوریدونکو تاسو هم خدای مکړه جلدی ناروغی لري یا دغه د خارښتک یا سکی به سیادونه چې ډاکټر صاحب وکړه چې په دې وروسته کې عام سوې کې دغه لري نه خنخانی تاسو یاد کورنۍ کوم غړي نو مراجعه وکړي جلدی ډاکټر صاحبانو ته او درمرنه لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه وروسته به وضاحت په ورکو اسانه دا د کورنۍ ټول غړي تداوي کیږي، بیا نو په آینده کې یا په اوږد مهال کې درته کوم سرخوګی نه وي. اوریدونکو ته نوبات ورکو، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبري وکړو چې څه وایي. ستړي مشه رښتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
خدا پاک ایمان قبول کا محترم صدنالو دې سلام سلام نه تاسو د ازادي راډیو ټول قدر منو دې تعالی دې وکړي چې جوړ بیا
ډېر مننه از موږ اوریدونکو یا تل صاحب ستړي مشي.
خدا پاک دې ایمان قبول کا یو سلام باکر صاحبان تمام محترم نو دې سلام دو پاس دې مدې مدا چې شای تم او تا کله دالم خوشاله کړ چې دا جلدی مریضان دې هر وخت تقریبا اتکاله کېږي محترم نو دې سلام دغه دانه بچانم په دغه جلدی مرګي اخته دي نو دغه څه پوری ماته ډاکټر یو صداوی جرنه درا شو دي نو زه خپل پښتن تر ته محترم لو دین صاحب
مهرباني
قربان سم از ماده ډاکټر صاحبان څخه خبره پښتنه د محترم اسدالله لو دین صاحب زمونږ دغه دانه بچان دی او مشر نور ده د نو کال ده او بد می ماشوم زوی دی دغه کال دی نو دا هغه وخت راځي چې پیدا سوي دي درې ورځې شفي دي بعد د درې ورځې دا جلدی مرضي ورسره ملګری شوی ده تاسو تر اوسه پورې تر دغه اندازې چې وس هغه مشري لور راځي د نو کالو ده او خپل حالت د وو کال دی نو د تاسو د ماشومان پر پوستکو باندې یو رقم د وګو تناکې راپورته کیږي یا د وینو تناکې راپورته کیږي او بل د جلد د داسې دی لکه پلاستیک چې باندې اواري یعنی چې ما د ماشومان ضربه وکړي هغه لاس یې خوښ دي تناکې باندې راپورته کیږي نو د تاسو چې پدې سخت مشکل کې اخته دي نو زموږ د ډاکټر صاحبان تاسو پوښتنه ده چې مثال نو دا وی لاره ما ته راوځو چې په ډیر خوشاله سم زه کدل تکوین من کې ما دې دا وی باندې کړی دغه څه پدې یو ډاکټر په دې نه ویتوانې دلې چې ما ته د دې نتیجې راوځو نو دا پوښتنه د ډاکټر صاحبانو څخه کړی ما ته پوښتنه کوي نظر محترم
تاسو اتل سه منتظر سه ډاکټر صاحب خیر اندیش تاسو د اتل سه پوښتنه واوریدلې او د کیسه هم د دوه ماشومانو غواړی سره خبرې وکړي یو څه وضاحت ترلاسه کړي چې به ورته جواب ورکړي او که تاسو ته پوښتنه واضح سو
اما توازیش وځ ان شاء الله جواب ورکوم دې په شارټ کټ
وکې ها ډیره مننه اتل صاحب سلامات او صحیح ډاکټر صاحب راځي چې یو بل اوریدونکو سره هم خبري وکړو بیا باید دې اوریدونکو پښتنې په نوبات سره ځواب کو اتل صاحب ډیره مننه کور ودان بل اوریدونکو ته ورزو نوبات ورکو واړی کني ولې ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام اوري
السلام
علیکم السلام ستړي مشه لاندې خبري وکې زکه د واتس اپ اړیکو مو ماته کمزوري ښکاری تا تا تا
ستړي مشه سبا
اورم غاگ موصل دی خبری وکی مهربانی ستاسو غاگ لرو مهربانی ورو را خبری وکی خبرو تم ادامه ورکی لک خبری مخبریش وی نور مغاق قطع سو مهربانی خواه فکر کن و مهربانی اورو خبری وکی اورو ستاسو
تقریبا او هغه جواب ما ترا نه کړ ډیره مهرباني
کور ودان د غوریدون کې لمغنا دی وی ډاکټر صاحب د واتس اپ شمیره غوښته چې موږ به وزل ډاکټر صاحب سره تماس ونیسو که چیرته اجازه درلوده حتما به شمیره زموږ همکاران یاداشت کې وروس په بل تاسو سره شریک کو کور ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي په جلدی ناروغي خبرې کوو موږ هڅه کوو چې د جلدی اساسیتونو له متخصص ډاکټر صاحب اریان سره هم اړیکه ونیسو خو له بعد مرغه چې اریان صاحب زموږ پښتنې زموږ اړیکه نه ځوابي فکر کوم چیرته به باندې ممکن وروس ته خبرونه سره وصل شي ښه ډاکټر صاحب راځي چې دغه د اتل صاحب پښتنو باندې لاندې رڼا واچو وروسته به نور اوریدونکو هم په نوبات سره راوخلو اتل صاحب ویل چې دوه ماشوم مان لري نه کلن او کلن او لاول سره ورته هغه ناروغي چې تشریح کړه چې او د ولتنا کې پر اخیزي دی وبو او یا هم دی ویني څو یې اتل صاحب ته
جناب اتل صاحب د څه ده یو مطل دی مطل دی کشر دی والله اعلم وای شنیدن کای بوت مانند دیدن صحیح
او شیر دی دغه محمد دیده و موسی شنیده او شنیده کای بود مانند دیده د فکر کوم د پخوانی او شعرا او یو شیر دی د فارسی ژبه نو مهربانی ډاکټر صاحب
نو دا شیر مزکه ویل تاسو ته چې کله چې مونږه سلفی صدا جواب ورنه کو د مریض د پښتنه چې کای هغه بیا خفه شي نو امراض د سیدی تاسو د تناکو خبر وکړه تناکي په ډیر زیات اقسام لري او بیا چې تاسو د وینې خبر وکړه چې وینې والا تناکي نو دا هغه ځان له نور امراض دي اوس چې کم مریض یا کم مرض یا کم جلدی ناروغي چې مونږ ګورو هغه مونږ باید یو تشخیص تور سره اولی معاینه کو هغه چې مونږ وګورو د کتلو نه بعد باید مونږ هر مریض مرض ته تناکو ته لاس یوسو داغه نه بعد ډیسکوپی ورته وای چې د ماشين په ذریعہ باندې هغه مونږ جدي معاینه کوو د ډیر نږدې نه داغه نه بعد که بیا مونږ نشو ویلې تشخیص کیږي نو بیا بایوپسی کوو د بایوپسی نه بعد بیا مونږ یو نتیجې ته رسو چې د دې تناکې دا کیږي وز دا تل سیب دا بچو چکم تران که دی که دی شاقی ایرسی وی چه دوانا ما شمانو تا وی که دی شاقی ایرسی نی وی آغا میکروبی وی که دی شمده غا چه دا چکم مون پس که بیز بنده باز که و دسکی بیز یو خاص کسا بیزان دا غستی میکروبی شی وی ها غا وی نو دوست یون نشم ویلی چه دی دا پارا زکم تداوی ویم زکش ما شارا چه زما تشخیص نوی ده هیس کرخ پر تداوی مختوره نشما نو دی دا پارا زخوارم چه که ولایت کې نه ده شوی د مرکز په سطحه انشاءالله لدیم چې د تداوی کېږي خو چې مریض یو ځلې مونږ وګورو معاینات وکړو د هغې نه بعد مونږ یو نتیجې ته رسېدی شو.
ښه کور ودان ډاکټر صاحب فکر کوم په زړه پورې سپارښتنه ده. اتل صاحب که تاسو زموږ غږ یا مو د ډاکټر صاحب خبرې اورېدلې وي نو یو ځل هڅه وکړئ چون ماشومان دي واړه دي او د دوی راتلونکي ډېره مهمه ده. زه پوهېږم چې تاسو به ورته ډېر تشویش هم ولرئ نو یو ځل مرکز کابل ته مراجعه وکړئ وروسته به ډاکټر صاحب درته نور وضاحت هم درکړي. یو ځل مراجعه وکړئ چې دغه تڼاکې معاینه سي له هغو نه سمپل واخیستل سي او بیا به وروسته هغه درملنه هم چې کیږي یو څه ډاډمنه وسي. کور ودان اورېدونکي هم هڅه کوي چې اړیکه ونیسي خو ډاکټر صاحب لږ ضرب د خارښته کې اکبس کې تمکیږو د دغو دانو تاسو یادونه وکړه چې په وجود باندې یو ډول دانې راخیزي چې له غاړې نه ښکته وي او بیا د انسان په مخصوصو عضاو باندې راخیزي. دغه دانی له دغه نورو عامو دانو سره چې مثلا د سرخکان دانی دي یا هم د شری دانی دي یا هم په دې ورسره کې دغه د چکن پاکس یا مثلا د مونکی پاکس دانی دي یا تڼاکی دي له دغه سره څه ډول تفاوتونه لري ډاکټر صاحب او کنه تفاوت مثلا عامو کسانو ته ډیر درون تمامیږي یوازې تاسو کولی شئ چې تفاوت معلوم کړئ د معایناتو له لارې؟
لودین صاحب تاسو د جواب نه وړاندې زه یو خبره پاتې شو ځکه چې زه نه غواړم چې زما مریضان په تشویش کې شي. دا د بایوپسي خبره چې زه کله کوم چې زه یو ټوټه اخلم یا سیمپل اخلم معاینه کوم زموږ افغانان همیشه د فکر کوي چې بایوپسي یعنی خدا نه خاصه سرطان. هیڅکله دا سرطان صفر فیصد نه شي کېدی. بایوپسي مونږ د ډیرو امراضو نه اخلو خو د دې مطلب دا نه دی چې دا جلدي سرطان دی. په یو شي باندې د اتل صاحب ته ما دا ویل غوښتل چې دا سرطان ته دې سوچ نه کوي یا نور مریضانو ته چې مونږ کله د بایوپسي نوم واخلو یا د سیمپل نوم واخلو دا وویریږي، د یارې خبره نشته. راځم ستاسو جواب ته. چې کوم زخمونه وي یا دانې وي د خارشتک د دې فرق په سرخکانو کې د سرخکانو نه یا منکی پاکس نن سبا راغلی یا چکن پاکس چې چکن پاکس یو خاص نوم مونږ اخلو په دری اصطلاح او فارسي اصطلاح کې
و چې چاک ده یو ډول د چرګولو چې چاک ده یو ډول هم د شادي یا بيزو چې چاک ده په پښتو کې که څه هم د نمونه ترجمه شوی دی خو ما د چې چاک په نوم باندې مشهور دی.
د سرخکان ذات د خپل ریش وی دا غزان ته یو قسم سرواله بدن پیدا کی چې ټول بدن یې سور شي او هغه ته مکیولو پاپولر ریش مونږ وایو چې دا غا سترګې مور سره سری کیږي. پس کې د سترګو باندې څه خاص څه هیڅ مشکل نه وي. پس سترګو کې که چې کن پاک سو ګورو دا غ منس کې یو ابلش چانتی وي ابلې نه غیر چا پیرا بالکل سور دایره تا وشي. سور دایره به مونږ سره په سرخکانو کې نه وي پچې چک کی وی او بیا په سکیپس کې بیا موږ سره سري داني نه او بل ځان ته یو مخصوص ځای لري که سکیپس موږ وګورو ما تاسو ویل مخصوصا ځا چې څنګه موږ وګورو صفه پته دی چې دا سکیپس دی. خو په سرحکانو کې بیا د سني سرحکانو کې جنرالایز نه شي ټول ابلی میمونه هم دغه شانته نو واضح پته میان دوتا مشرانو ته د چا چې دغه تجربه ډیره وی هغه چې وګوري هغه ځکه چې لس دولس بچی وي هغه ته پته لګي چې دا سرخکان دی چې چک دی یا خارشتک دی. خو بیا هم چې ډاکټر وګوري نو ډاکټر تشخیص لږ دقیق تر وي د نورو نه ځکه چې بعضې امراض نور هم وي چې هغه چک ته اړ وي خو چې چک نه وي نو هغه به ډاکټر صاحب خپله تشخیص کوي شي.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. که څه هم دغه تفاوتونه تاسو ویل چې یو څه سره لری تفاوتونه کېدلی سي اما مشران یا مثلا د کورنۍ مشر یا هغه کس چې مثلا لاس دولس اولادونه غټ کړي په افغانستان کې ماشاءالله د اولادونو شمیر زیات وي نو چې یو مور یا یو پلار چې لاس دولس ماشومان یا زیات ماشومان لوی کړي نو هغوی ته نښې نښانې ښکاري. خو بیا هم ښه ده چې د هر شک په صورت کې مراجعه وکړي ډاکټر صاحبانو ته. نن سبا له نیکه مرغه چې ډاکټر صاحبان شته په مرکز ولایتونه ولسوالیو کې تاسو ته به دغه درملنه وکړي. اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
مننه چې توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالیو ستاسو سره په
لیک. او اجي سټړي مشي مهرباني وکړئ جلدی ناروغي وباندې خبرې کوو. تاسو حالت پسیما کې ګورې څه ډول جلدی ناروغي شته نشته په شاجوی کې او په دې اړه کوم مشخص پختنه هم لري؟
خامخه جلدی ناروغي حتما شته، خو دا تل څه چې نن موږ د سخت ضروري الله پاک دې صحت ورکړي، دا ډېر رئیس نه وو چې نن دې دا په دې مشکل اخته دي، حتی تاسو ته واتساپ لري هم دا یو در لیډر دا او دا امراض نو موږ ټول دې خواهش کوو چې نن د پاره خو تعالی یو ستاسو لري یا بل لري یو تدایو په دې داسې د مشمان دې د زوبریږي خورا به سو موضوع ته موږ هم په خپل ولایت یا ولسوالۍ کې دغه مریضي شته جلدی ناروغي دي، دانې ور باندې وخیږي بیا هغه اوبه کوي نو خیر خو ډاکترانو ته ورسئ، هغه یو مالش ورکړي او یو قسم مریضي دي دې ته موږ په دې اصطلاحي صحرایي نامه کې د بومي مریضي وایو، یو ځایي دا داسې خارش یا کاوو کوي ویګروي هغه ډېر زیات سوی سوخت وکوي بیا اوبه راوباسي، نو دا د کومه قسمه مریضي څخه ده، دا کله د پښه باندې پیدا شي، کله پر ادامه باندې پیدا شي، نو دا مریضي دلته هم ډېرې دي، خو البته جلدي ډاکتر ته ورسو هغه هم یا یو مالش یا بیتامی تازون ای ورکي وایي دا دې دپاره ښه دي. او یو صاحب یو پیشنهاد لرم ستاسو د رادیو په هکله، زه خو ستاسو تقریبا شل کلنی اورېدونکی یم، موږ ته په دې سیاسي خپرونو کې لکه تخنه اسمان لاندې یا د ازادۍ په څپو کې دا د زموږ معلومې شمېرې دي، زموږ یو قسم ملګري دي لکه اتل صاحب او زه او محمد صاحب او بل اشرف کاکو یا داسې خلک، په دې کې موږ ته نوبت نه راکړل کېږي، څه وجه ده؟ زموږ شمېرې خو ستاسو سره ثبت شناخته دي، نو موږ ته زنګ نه وهل کېږي، موږ ته د دې شک رالویږي چې موږ کله کله د عمارت پلوي وکړو. ستاسو رادیو خو آزاد رادیو ده، موږ د بیان ازادي غواړو، موږ به حقایق وایو، موږ د دې وطن او د دې خاورې خلک یو، که څه په سترګو وینو یقین وکوي چې موږ هغه نه پټو. نو موږ ته په دې خپرونه کې زنګ نه وهل کېږي، بعضې داسې خلک دي
ډېره مننه، شکایت مو ممکن پر ځای وي، ممکن دا وي چې د اورېدونکو شمېر زیات وي، تاسو به نوبت نه رسېږي. زه صحت خپرونه
یو نفر رابطه نه شي، ګوره صاحب په ټوله خپرونه کې یو نفر زنګ وي، هغه هم مستمعلوم یې نوماندې نه، خو هغه هم د طالبانو مخالف دي، نو هغه یو نفر زنګ ورته وي. اکثره وخت خپرونې کوربه هم عصمت ساروان صاحب یا اکثر د وختو د سیاسي خپرونې، نو موږ خواهش کوو چې موږ ته زنګ ووهئ.
دغه ستاسو شکایت به زه یو ځل بیا هم ورسوم، توخې سې په دې له چې وکولی سو راتلونکو کې ستاسو نظر هم په سیاسي خپرونې کې ولرو. کور ودان، ډېره مننه چې اړیکه نیسې، لږ تر لږه صحت خپرونې کې چې اړیکه نیسې، ډېره مننه، او همیشه ښې تبصرې کوئ، پوښتنې کوئ. ښه، یو بل اورېدونکی هم راخلو، د سره به خبرې وکړو، بیا به راسو د توخی سوې د اوریدونکو پوښتنې به یو ځای جواب کړو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، شغله لودین صاحب اسامه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ سره
ستاسو سره اسامه لکجکی نه. ستړي مشه، مهرباني وکړئ د جلدی ناروغي په اړه مشخصا پوښتنې.
ډیره زیات مننه کوم، زما پوښتنه د ډاکټر صاحب ته ده چې دلته په هلمند کې یعنی موږ یو داسې دانې دي چې موږ چنجکۍ ورته وایي، دا د سغټې دانې چې پر بدن باندې راوخېچس داسې یو وخت هغه ډېر زیات درد هم کوي او اوبه هم کوي، بهره سغې ورسره په عذاب هم وي چې کالي په اوبو سي بیا ریانې چې پاکې څنګه وکېښو، نو او داسې لمنځ نهسې ورسېسي کېدلی، خو سړی بېخي ورسره په عذاب وي. یو رکب پېچکاري چې هغه بیا ولګوي، هغه بیا د میکروب زیات پېچکاري هغه راتلونکی کار ته ورته کوي. نو ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې د دغه یو علاج څنګه کېږي، او ګایي نه وخت یې پر مخ یا پر سر باندې داسې یو ځین دانې چې راخی چې د دغه علاج څنګه کېدای شي، او بل دغه دانې څه وخت راخی چې په ژمي کې یعنی دوی وي که په دوبي کې، او بل دغه نظافت ته څومره پسې اړه لري، نظافت چې پاکي دا لږېږي که چې څنګه یې
اسامه صاحب یو خدای غزوانه کړي چې تاسو یاد کړئ چې په مخ باندې راخیزي خصوصا دغه څوارلس پنځلس کلونه تر شل دوه ویشت کلنۍ یا تر پنځه ویشت کلنۍ پورې دغه د ځوانه کې دانی دي چې وروسته به ډاکټر صاحب درته وضاحت پرې ورکړي. یو دغه بل ډول دانې چې تاسو یاد کړئ چې چنجکۍ مو ورته وویلې په عامه اصطلاح کې همغلته هلمند خلک پولیسي ژبه باندې دا د تر ډیره ځوانانو کې راخیزي ماشومانو کې لویانو کې او د وجود په کومو برخو کې وي تر ډیره مخکې وي او که نه د وجود له غاړې نه ښکته دغو سیمو کې وي؟
یار دا ډیره د په مخ په سر کې نه دا بس په بدن په لاسو کې یعنی مقصد په ورنو کې یا په پښو کې یا پر لاسو یا دا څنګه یو نه دا د سر په خوا کې نه او دا د مشخص سن نه لري بس یار پس جوړو نه نه خبر دا ځوانانو چې یان کې خو مخفر په خپل کورنۍ کې راخته دي یا په شناختګان کې یې دلې مېږي او بل تاسو ډېر مننه کوم چې ازاجر ډېر د طرف په سمې د هر چا ته تلیفون کوي یا مات تست دې د کړیا چې د بل چا په تلیفون د سکان د خپل ذات سم ته ځنګ وي یا واز ما لمبار نه دي چې ځنګ وتوي.
او مننه کور ودان سلامت اوسې رادیو واوري اتمن به ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه جواب کې ممکن دغه دانې چې تاسو یاد کړی چې په هلمند کې د چنجکۍ په نوم یادې کې ممکن هغه سکوپز یا خارښتک وي چې ډاکټر صاحب مخکې ورته اشاره وکړه چې اوس یو څه عامې سوي دي او دا له مسافراتو سره له کډوالیو سره له اقلیمي بدلون سره تړلې دي. رادیو ته غوښ شیاتمن د خپلې پښتنې جواب ترلاسه کړي. کور ودان یو بل اوریدونکي هم خپل ډاکټر صاحب وبخښي چې دغه اوریدونکي منتظر پاتې نشي ځکه مصرف کیږي. بیا به تاسو نوبت در کومې ربانی وکړئ ستړي مشي.
بل سلام علیکم خاکسارم لپکتیا.
خاکسار صاحب پکتیا نه ستړي مشي مهرباني.
مننه کوم ډاکټر صاحب محترم نه مې دا پښتنه ده ما یو وکلنه لورکی ده د یو طرف باړخوې دغه سي سپيري ده د مخ نه ده داسې بنې رقم ته ډاکټر صاحب مشوره را ته څه ده د یو پښتنه او دومره پښتنه یو انسان نه پر لې ولایت نه بل ولایت ته غال ته بیا دي د مخ رنگ اوړي کوارې اوړي نو دا څه تاثیرات څه کول پکار دي؟
خا دغه د لورکی دغه د مخ بونې موچه ده یا هم دغه کوم ډول سپینواله چې پیدا کیږي دا تر کومه حد پورې د اندېښنې وړ وي پوسټه ما چوي او کنه واز سپینېږي او غړوي څه ډول هغه په وسیلین یا مثلا نور د سه غوړ مواد څه په وهي کریم ک کنه چې نه په استفاده کوي تر اوسه
کریم مریم تر اوسه مو چې شي په استفاده کړی نه دی په کټ دغه سه یو قسم سپیر غونټي نور جوړ وروغي دا یو طرف او چې مې تر اوسه ډاکټر مکتب سنې تللی ډاکټر صاحب مشوره مغوښته لسی پاینده کې خدای نه خواسته کوم هغه پیک
ډیر مننه خاکسر صاحب سلامت اوسې رادیو او رتمن بخپل جواب تر لاسه کوي. اوریدونکو یو شی باډی کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو ډاکټر صاحب دغه پوښتنې جواب کړي بیا به بیرته تاسو ته نوبات درکو. ښه ډاکټر صاحب تاسو اتمن دغه پوښتنې اورېدلې دي د توخي صاحب له پوښتنو نه به پیل کو. توخي صاحب د بونې په اړه باندې پوښتنه درلوده چې یو رقم جلدی ناروغي ده ممکن تاسو هم اورېدلې وي مخ مې بونې شوی پښه مې بونې سوی ده یا لاس مې بونې شوی دی تر ډېره په ماشومانو کې د مخ په شاوخواو کې پیدا کیږي مخ سپینېږي کرا کرا دغه سپینوالی دومره چې کله کله پوستکی اچوي بونه وای چې څه ډول ناروغي د څومره د اندېښنې وړ ده او فکر کوم بیا دغه د خاکسار صاحب پوښتنه هم له دې بونې سره تړاو لري ځکه لورکۍ دغه د بونې ناروغۍ لري په یو طرف باړخو یا غومبوري باندې.
ګوري کومه خبره چې دا وکړه د دوه کومه هغه تاریخ چې نه اندازه لګوم دا دوه درې شیزونه کیدی شي یا خو فنګسي ناروغۍ هم کیدی شي یا حساسیت هم کیدی شي او بل دا چې یو اصطلاح ده په طب کې چې موږ ورته پیټریسس البا وایو چې په مخ باندې داسې ښکاري چې بونه یا پوستکه هم کله کله بدلی خو سپینوالی رنګ اخلي سپینوالی رنګ پکې جوړیږي خو دا پیس یا بل مرض نه وي هغه زیاتره د نور د شواګانو د وړانګو نه او د نور څخه د بعض نور شیتونو نه امکان لري چې پیدا شي. د دې لپاره عموما موږ یو ویسلین ورکو او یو ستیرایډ چې ورته وختي نو موږ شلو د بیتا میتاسون هغه چې کله ورکو لاس د لپاره یا خپې د لپاره هغه که حساسیت بینو شي او دا غنه علاوه چې موږ په مریض وګورو وډ لیمپ ورته په هغه باندې ګورو که چېرته فنګسي وي د فنګس دوا ورکو که حساسیت وي د حساسیت ورکو نو چې کتلې نیوي سره صف ډایرکټ نشو ویل ځکه یو دې پښتو د عام اصطلاحګانې چې په یو خاص کلی کې یا وانډه کې وي یا په ولایت کې وي، یو هغه اصطلاحګانې دي چې هغه په بین المللي سطح باندې دي. نو زه چې هغه اصطلاح د بین المللي سطح باندې که زه واورم، زه پوهېږم چې دا څه کېدی شي. د نه علاوه هر منطقه ځان ته خپل اصطلاحات لري چې په هغې باندې دقیق مونږ څه نشو وایي، خپل تشخیص نشو کېښودلی. البته خپل پوستکی دی غوړ ساتي، مرتوب ساتي، د خارښ خبره چې وکړه، د خشکي خبره وکړه، هغه به انشاءالله لازم حل بشي.
کور ودان په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب شوي وي. رښتیا هم جلدی ناروغي، هر ناروغي خصوصا جلدی، داسې دي چې باندې ډېرې د مخکې ته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دا یو ډېر لوی عظیم بحث دی، شاید ساتونه ساتونه خبرې ونیسي چې جلدی ناروغي واضح سي. نو دې لپاره چې دغه متفاوت دي، مغلق دي، پیچلې دي، ښه به دا وي چې که چیرته د اندېښنې وړ کچې ته رسیږي دغه جلدی ناروغي، یو ځل مراجعه وکړي ډاکټر صاحبانو ته تر څو نږدې نه وکتل شي، او بیا د همغې ناروغۍ اړوند دارو درمل توصیه سي. که چیرته فایده نه کوي بل ډاکټر صاحب ته ورسي، کولای سي چې له ولسوالۍ نه مرکز، او که چیرته له مرکز نه امکان وي کابل ته راسي. کابل کې ماشاءالله په ټولو ولایتونو کې، په کابل کې ماشاءالله ډاکټر صاحبان شته، وسایل هم نن سبا عصري وسایل شته، او معاینات کیږي، بیا به دغه د ډاډ وړ درملنه ترلاسه کوي. اوسامه اړیکه نیولې وه، د یو ډول دانو پاره پوښتنه درلوده. فکر کوم هغه چې تاسو مخکې یاد کړی چې خارښ تک دی، وایي چنجکۍ ورته وایي، له مخه او غاړې نه ښکته د وجود په دغو برخو کې راخیزي، په ځوانانو کې وایي ډېرې دي، په وړو ماشومانو کې. څه وایي اسامه ورور ته؟
د اسامه ورور خبرې نه ما غوښتل چې یو پوښتنه وکړم چې آیا د دانې چې پراخیږي دا درد کوي، یا چې کله ټچ کیږي، کله تماس ورسره نیسو، دا سړي کې کوي که نه کوي؟ که چېرته سړي کې کوي، دا بیکټریل انفیکشن ماته ښکاري، او که چېرته سړي کې نه کوي یا درد نه کوي، نو دا ستاسو خبره چې چنجکۍ باندې خو زما سر خلاص نه شو، چې عام اصطلاح ده دغه هلته کچکۍ کې به ورته وایي. نور بیا دې مریض دپاره په کار ده چې مونږ د دې سیرم، کولیسټرول، ټرایګلیسرایډ او ایس جی پی ټی دا لږ معاینات وکړو. کله کله د مریض چې دا شیدونه په وجود کې خیږي، دا نه هم دا بیکټیریل انفیکشن یا انتانی ناروغۍ را پیدا کېدو امکان شته، یا چې د مریض شکر مرض وي، شکرې اوچت وي، نو یا مقامت وجود اخته، نو هغه کې امکان شته چې دا پیدا شي. خو البته کم سوچ چې ما کړی دی، دا بیکټیریل انفیکشن کېدی شي، که چېرته درد کوي یا سړیکه کوي. او د دې نه علاوه که سکیبیز وي یا خارشک وي، نو خارشک خو بیا خپل ځان له ځانګړې تداوي ده، چې هغه تداوي بیا مونږ اخره کې به انشاءالله د پروګرام د تداوي په باره کې او د مخنیوي په باره کې به بحث کوو.
او کور ودان حتمن ډاکټر صاحب. خاکسار صاحب د پوښتنې یو جز دا و چې وای کله چې ولو ولایت نه بل ولایت ته سفر کوم، خاکسار صاحب خو هم موږ تاړي کني ولي، فکر کوم داسې دنده لري چې ولو ولایت بل ته سفر کوي، وای په مخ کې مې رنگ مې تغییر کوي، فکر کوم سترګې مې وای سری کیږي، په خوای موږ ته ویلي وو دا سلامل دی چې د ولایت هوا مثلا کې اوکاس له پکتیا نه د فتن راځي کابل ته، یا مثلا ختیځ ته ننګرهار ته، په مخ کې تفاوتونه احساسي، دا حساسیت دی جلدی او که نور څه دی ډاکټر صاحب؟
دو شیزونه داسې کېدی شي، یا خو چې کله د یو منطقې نه بل منطقې د انسان دي، د هغه نور وړانګې چې وي هغه لږ فرق کوي، های الټیچیوډ باندې وي، یا سرد یو منطقې ته لاړ شي چې هلته کې نور وړانګې ډېرې تیزې لګي، نو د هغه نه د نور سره حساسیت کوي، چې هغه ته مونږ سولر فوټو ډرماتایټس وایو، یا د نور سره یا د رڼا سره حساسیت کوي. او بل دا چې یو محیط نه بل محیط ته ځي، امکان لري چې هلته کې یو داسې حساسیت ځا مواد په هغه محیط کې وي چې د هغې نه حساسیت رامنځته شي. تاسو د سترګو خبره وکړه، په سترګو باندې یا اوبه راځي، یا پوزه فلو پیدا کوي، یا بهیږي، نو هغه امکان لري چې حساسیت وي. او بل دا چې فوټو ډرماتایټس یا مخ سوروالی پیدا کوي چې نور پہ لګي، نو امکان لري چې د نور حساسیت هم وي، نور سره حساسیت کړي وي. نو هغې دپاره به مونږ صرف دومره کوو چې یو سن بلاک ورکوو، مرضد ورته ورکوو، د مرضد سره انشاءالله د هغې مشکل به حل وي. که بیا هم نه کېږي، بیا انټي هسټامینز ته سویچ کېږو، بعضې دواګانې دي چې دواګانو سره به انشاءالله د هغه مشکل حل شي.
بله ډاکټر صاحب، یو بل موضوع کې هم زه غواړم لږ زره تام چم د ځوانانو، دغه ځوانکۍ دانې مخکې هم ورته اشاره وسو، فکر کوم دی اوریدونکو په خبرو کې، وا دغه ځوانکۍ هم ډېرې عامې دي، د سره یو شمېر ځوانان داسې سم چلن نه کوي، غش کوي، فکر کوي چې دا د لمنځوړو یوازینی لار ده. حال دا چې ځینې داسې دانی د خصوصا د غزوانه کې چې هغو ته باید حوصله او زغم ولري تر څو په خپله وچې سي لمنځه ولاړ شي، او که چېرته هغه مخکې لدی چې پخې کېږي یا غش کول کېږي، فکر کوم دا غونیم پاتې کېږي. څه وایې ځوانانو ته؟ ځکه دغه ځوانکۍ هم د ورونو او هم د خویندو فکر کوم د ځوانۍ د دورې یا هم د نوې ځوانۍ د دورې یوه عمومي جلدي ستونزه ده.
ځوانکۍ عام طور باندې مونږ ته دې ته ځوانکۍ وایو، اما که د طب نظر نه وګورو دا ځوانکۍ نه دي. دغه ځوانکۍ ته مونږ یک نه وایو چې دا د یو کلن ماشوم کې هم کېدی شي، نوزاد ماشوم کې هم دغه ځوانکۍ پیدا کېدی شي، حتی دیرش کلن سلویخ کلن کس که مونگا هم زوانه که کتیلی دیدن. دا یو هارمون الامبا یو هارمون الاشو ده هارمون ده وجه ندا پیدا کیگی نو ضروری نه چه دا زوانان کیوی. یو زکا چه مادر تویل کنن چه کلا ماشوم دنیا ترش یا که هم مون کتیلی چه دیتا مونگا نیونیکل ایک نیوایو یا دا ماشومان زوانه کی. نو دا خو یو استلام ورکره دا صرف خو ایک نی دا اصل که دیتا مونگا ایک نیویلی شو. کلا چه زوانه کیشو کول کیگی خصوصا جنکای دا چې تین ایج کی وی هغه د ځوانکې پیدا شي هغه دا شوکې دا د ځوانکو د شوکولو دا ځان له رواني تکلیف ده. ځکه چې ځوانکې وی هغه یې څه فکر کوي چې دا د بوشو کوم هغه صبر ورته نشي کولی. دا ناصبری دا صبر نه کول دا ځان یو رواني تکلیف ده. مریض مونږ ډیر په اسانه ډیر خپل پویاو د کاونسلینګ وي پورا نیم ساعت کې نو په دې باندې پویاو چې دانی د مشو کا وکړ ته دانی اون شو کې ستاسو دا وی اسانه ده. خو کچر ته دانی و شو کولې د دې نه بعد داغه خاپونه پاتې کیږي، داغه کند جوړې پاتې کیږي، د کندو جوړو د پاره تداوی نه بعد بیا ورته مونږ لیزر کوو، بیا مختلف لارې د تداوی د پاره چې دا کندې پاتې نشي. تاسو وګورئ چې ډېر خلک به ګرځي ځوانه کې په مخ باندې نه وي، هغه به خښه وي، خو د ځوانه کو کندو نه به پاتای وي. د کندو وای د نیانه نو سې غټه شوه، دغه دوانه دغه ځوانه کو نه زیات تکلیف دغه د کندو نه کیږي چې اوس کندو سره څه چل وکم. نو دغه ځوانانو ته زه وایم چې کله هم ستاسو په مخ ځوانه کې راځي اکنیز راځي یو خو دې ته پریشانه کیږئ ما، ځکه چې کله ستاسو د سټرس لیول د تشویش لیول زیاتیږي نو ستاسو هارمون کې لا تغیرات راځي. چې لا تغیرات راغلي نو ستاسو اکنی پیدا کېدو یا زیاتېدو امکان هم شته.
کور ودان ډاکټر صاحب،
یا دوه میاشتې یا شپږ میاشتې تداوی د مریضانو دپاره کوو، بالکل زموږ مریضان الحمدلله سل فیصد ښه شوي. خو د تداوی دوران کې به همیشه یو میاشت بعد یا دو میاشتې بعد چې ډاکټر راغوړی به راځي مشخص معاینات به د دې ځوانکو دپاره کیږي.
سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. کور ودان په دې لچې دغه سپارښتنې مو ځوانان په نظر کې ونیسي، نه یوازې ځوانان بلکې نور کسان چې له دغو دانو سره چې مخامخ کیږي باید ورته حوصله او زغم ولري او هغه دانې مخکې لدی چې پخې سي هغه ونش کوي. له نیکه مرغه چې د ایمونولوژي او حساسیتونو متخصص او د هند حساسیتونو او ایمونولوژي د اکاډمۍ غړی ډاکټر صاحب حلیم خان آریان هم د محل سټوډیو سره وصل شو. آریان صاحب ستړي مشي راځي، لکه جلدی اساساتونو باندې غږیدلې او تر اوسه په جلدی ناروغیو باندې تام شو او په افغانستان او سیمه کې د خارشتک په نوم باندې چې کومه جلدی ناروغي ده نوې پیدا شوې په دې باندې هم غږیدو. حساسیتونه جلدی څومره مهم دي او جلدی اساساتونه څومره د جلدی ناروغیو لامل کېږي ډاکټر صاحب؟
سلامونه
ورنه کلی
مهرباني ګرانو دونکو او محترم کارمندانو ته خدای وکړي چې روغ جوړ وسی. دغه کوم خارښ چې پښتو کې ورته لغن وي او فارسی کې ورته دری ورته ټټ وي، نو دا خو اصل کې حساسیت نه ده، دا یو پرازیتي ناروغي ده چې د سرکوپټی سکیبس په واسطه باندې منځ ته راځي او دا ساري ده. تقریبا داسې یو پاندمي جوړه کړې ده. تقریبا د نړۍ یو برخه هیوادونه کې دا خپره شوې ده، لکه افغانستان، ایران، ترکیه او دغه د اروپایي هیوادونو یو برخه او پاکستان کې. البته دا یو قسم ته پرازیتونه دي چې د سرکوپټی سکیبس په نوم یادیږي. دا ساري دي کله چې یو شخص منتني یعنې دغه ناروغي ولري او یو سالم شخص سره په تماس کې شي، نو تقریبا 15 الی 10 پرازیت هم کافی دي چې د دغه سالم شخص هم په دغه ناروغي باندې اخته یا ککړ شي. نو کله چې یو سالم شخص د یو ناروغ سره په تماس کې شي، دغه ناروغي تقریبا تر شپږ هفتو پورې وخت نیسي چې دغه سالم هم ناروغ شي او کلینیکي نښې نښانې منځته راشي. چې کلینیکي نښې او نښانې خارښ ده، لړم ده، چې اکثر دغه د ګوتو منځ، د لاسو بندونه، پښې، د ملا دغه منځنۍ برخه، او په ماشومانو کې حتی سر هم نیولی شي. دغه پرازیتونه کله چې سالم شخص ته منتقل شي، نو د 15 تر 10 ورځو په موده کې دا د پوستکي کې یو قسم ته کانالونه خومتي جوړي، چې دغه خومتو کې دا ژوند کوي یا واګه اچي، او بیا د شپږو هفتو په موده کې بالاخره ځوان پرازیتونه هغه کېږي، د هغې نه راوځي، او دغه وخت کې ډېر یو شدید خارښ ناروغ ته منځته راځي، او دا یو ساري ده. اکثرا په ګڼ شمېر ځایونو کې، په زندانونو کې، په مکاتبو کې، او کوم کورنۍ چې ډېر جڼې دي، دغه پکې هغه کېږي. او خصوصا هغه ناروغان چې د دغه پرازیتونو یا د مایتونو په مقابل کې د دوی ایمیونی سیستم اساسي، دوی کې زیات دغه پېښېږي، او کوم خلک چې ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم یې ضعیف وي، دغه ناروغي ورته ډېر زر هغه کېږي. او داسې ناروغان هم شته دی چې کلینیکي نښې نښانې پکې نه لیدل کېږي، اما دوی ظاهرا سالم دي، اما دغه پرازیت لري نور ته انتقالولی شي، چې ډېره هیلت کیلر وي یا سالم ناقل ورته وي. یعنی ناروغ چې دا ظاهرا سالم ده، اما نور ته مرض انتقالولی شي. او بله برخه چې دا د پوستکي حساسیتونه دي، چې اکثرا دا هم د سکدیس په شان د شاپي نښې نښانې لري، اما فرق دا ده چې سکدیس اکثرا د شپې د خونه دغه خارښ او لړم بنځته راځي، اما کوم چې د پوستکي الرژي لري، دا تقریبا څلور ساعته دا ستونزې، او دغه حساسیتونه اکثرا د غذایي مواد سره، یعنی څوک چې فوډ الرژي لري زیاتره د غذایي مواد سره ډېر زیاتي، او ځینې داسې چې موسمي مثلا د پولن سره لري، پولن قسم ته دوړه ده چې د ونو بوټو ګلانو د پاسه ده، نو دغه اکثرا د پسرلي موسم کې، ځکه د ژمي موسم کې ونې بوټي ګلان نه وي، دا کله چې پسرلي کې شتون پیدا کوي په چاپېریال کې، دغه وخت کې دا خارښ ډېر زیاتي. او حتی ځینې خلک د دستمایس سره لري، دستمایس یو قسم ته شینی دي یا مایکروسکوپیک اچاره دي چې په دوړو خاورو کې شتون لري. د کور د انګړ په 1 ګرام خاوره کې تقریبا د 0 په تعداد دستمایس شتون لري. په یو د خوب تخت چې مستعملي 2-3 کاله جوړېدونه تیر شوي، نو تقریبا 10 په تعداد سره دستمایس شتون لري. یو بالغ چې 2 کاله د جوړېدونه تیر شوي، نو تقریبا 10% وزن دغه دستمایش جوړي.
دغه څه دی ډاکټر صاحب، دا کوم ډول مایکروسکوپي هغه دي موجودات دي چې میکروبونه دي، څه دي دا
دستمایش دی؟ ته یا د دوړو خاورو حشرات
کاکا اثرات دي دوړو خاورو کاکا
دا دا دستمایش هم باید حشرات، او دغه سکبي څه دا هم باید نه، خو سکبي څه دا ساري دا یو نه بل ته انتقالېږي، او دسمایت چې دا صرف هغه خلک چې ایمیونی سیستم د دغه دسمایتونو په مقابل کې اساسي دغه د پوستکي خارښ یا حساسیت باندې راځي. دا کله چې ناروغ موږ ته مراجعه کوي، نو موږ ورته د پریکلینیکل ټیسټ په نوم یو ټیسټ دی، حساسیت الرژي، دا ورته توصیه کوو چې اجرا کړي. د دغه ټیسټ نه وروسته معلومات کیږي چې دا د دسمایت سره الرژي لري که دا د سکبي سره لري.
او دغه حساسیت ډاکټر صاحب، دا پوستکي حساسیت یا د جلد حساسیت په څو ډولونو ځان څرګندوي؟ کاغه عمومي باندې مثلا وایي اوریدونکو ته واضح کې، مثلا وجود خارښ کې په وجود باندې، خصوصا د شاپ تخته باندې کوم ډول بخارونه راوځي، د سر په تندي باندې، یا مثلا د سر شاته څټ د غوسه باندې ځینو کسانو بخارونه راخیزي، او ورته وایي چې دا له خوړو سره حساسیت دی یا هم له محیط سره حساسیت دی. څو عامه باندې کې ډاکټر صاحب په ګوته کې، خصوصا په افغانستان کې د حساسیتونو یا د جلد حساسیت کومې باندې عامه دي؟
دا کیمیکانی د پوسټک دی اساسیات او د سکبی تقریبا یو شان دي. د معمولی خارښ نه شروع کیږي، ورو ورو لړن پیدا کیږي، ځینې ناروغان تاسو چې پوسټک ته اگزیما یو قسم ته وڅواله پیدا کیږي، تقریبا اوله کې چې شروع کیږي د ګوتو باندې د لاسونو د ګوتو باندې او دا د لاسونو بندونه نیسي، په شې نیسي، په لاسو ورو دي ملا منځنۍ برخه نیسي، حتی په ټټر باندې پیدا کیږي، ماشومانو کې په سر باندې هم پیدا کیږي. نو موږ د ناروغ نه یو تاریخچه اخلو. تاریخچه کې سکبیس څنګه چې ساري ده، نو ناروغ اکثر دی چې په کور کې دوه نفر نور مندا کا څنګه لرله او څه ځونه ولا ما، نو دا واضح دلالت دی چې دا سکبیس ده، ساري ده. اما دا چې ناروغان چې هغه وی چې ما نه سفر کړی ده، نه د نګونو کې ژوند کړی، نه په کور کې دا څنګه څوب لري، او زه د قانونو قانونو ویسه دا مشکل لرم، نو هغه خامخا هغه بیا الرجی لري، حساسیت لري، نو هغه حساسیت به موږ تشخیصو بیا د پریکلینیکل ټیسټ په واسطه باندې، یا د پوستکي د حساسیت تشخیص اغزن ټیسټ وکړي، پریکلی اغزن معنا ورکړي. د دې په واسطه باندې موږ معلوموو چې دا ناروغ الرجی لري کنه، کلری مثلا د چیش سره لري، دا به موږ طبقه بندي کوو، ګورو چې دا فود الرجی لري، د خوړو سره لري، دا د پولن سره لري، پولن یعنی دا د غاټ چې د مونو بوټو ګلانو وقفو د پاسه ده، د دوه خاورو د حشراتو سره لري چې هغه ته داسمای شوی، د مثلا نور داسې شین دی په طبیعت کې لکه پریشل ده، د طرفونو کې کله چې د غنم ولاو رچی کی دغه وخت د پریشل ماشینونه د بوسه او غنم هغه ته خبري چې هغه دوی ته پریشل ده، چې د اکر ناروغان دي سره لري، دا به موږ یو ده تاریخچه خلی د ناروغ.
بله،
د ناروغ مثلا سوغل دته ډیر مهم ده، یو نفر ده مثلا ترکان ده، ترکان بیا تر د لرګي سره سوند لري، موږ ته هغه څو ډوله لرګي دي معمول چې ترکان دی، اغینا وسایل جوړي د هغه ته سونه وته، یو نفر مثلا خیاط ده، دا خیاط د لپاره یو څو ډوله پکی دي مثلا کاټن پکی دي، استریج دي، د هغه ته سونه وته کوم، هر نفر نظر په هغه جغرافیایي موقعیت چې هغه کوم ځای کې ژوند کوي، نظر په هغه د خوړو چې کوم کلتور لري، مثلا د افغانستان د خلکو د خوړو کلتور او د انډیانو پاکستانیانو دا سره توپیر لري، هغه د زیات سپایسي فود یعنی ډېر زیات مصالحه توندو تیز خوړونه استفاده کوي، د موږ تاسو د افغانستان خلک زیاتره د غنمو ډوډۍ ډېر مصرفوي، وریجو ډېر مصرفوي، نو دا کله چې موږ ټیسټ سویټ انتخابو د هغه د جغرافیایي موقعیت نظر په دې چې کوم بوټي کوم ونې په دغه جغرافیا کې شتون لري، کوم خواړه د خوري د دوی شغل څه ده، د موږ دا تشخیصولای شو چې دا کوم ډول الرجی ده.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان سلامت اوسې، د خبرونې لګي شپې پاتې دي، بحث به ورور سره راټولول، بعد مرغ تاسو په اول سر کې فکر کوم بوخت وي ونس کولای چې تاسو سره متماس نیولای وي، خو دغه اساسیتونه چې څومره لازم فکر کوم یو څه واضح سول، اما بحث ډیر اوږد دی، متاسفانه چې په یو خبرونه کې به راټولول او نتیجې تر رسول یو څه ممکن نه وي، لکه نورم په جلدی ناروغي تم کېږم. ډاکټر صاحب خیراندیش، دغه یو اوریدونکو د زخ په اړه باندې پوښتنه کړې ده، ځینې کسان د ژوند په اوږدو کې له زخو سره هم مخامخ کیږي، یا یو رقم دانی دي چې ریښې لري او بیا وچیږي، ځینې داسې دي چې خپل لمانځه ځي، او ځینې داسې دي چې سرجري یا عملیات ته اړتیا لري. دغه زخې څه ډول جلدي ناروغي ده، او آیا لمانځه وړل یا هم عملیات سرجري ښه لاره ده، او کنه خپل هم لمانځه ځي؟ او په افغانستان کې یو بل ولسی روایت هم دی چې د طبابت سره څومره اړیکه لري، ځینې زخې دي وایي دا ممکن یو ښه شګون ولري، دا وایي لمانځه ما وړه، ځکه دا فکر کوم په طب کې ډېرې ریښې نه لري. څه وایي د زخو په اړه باندې ډاکټر صاحب خیراندیش؟ زخې دته
موږ واټس وایو، دا وایرل وی دی وایرس وی سنگ شنور میکروبی دی کم میکروبونه دی انتانی ناروغی دی، دغه شان دی وارت هم د مختلف اقسام دی، یو وی په فیس باندې وی چې ډیر معمولی وی واړو وی د تمنګ وری کو پلان اس وایو، یو وی چې د پماشمانو کې زیات تر کتل کیږي، سو کول مولسکم کنټیجوز هم وی اغه هم وایرس وی او د زخه په شکل کې وی، او یو وی چې په مخصوصه اعضاء باندې ډیر زیات غټ غټ پیدا کیږي، یا په خپو باندې، په تلو باندې، د لاسونو د خپو، دا ټول واټس دی، واټ زخی وی، وایرس وی، د دې ختمول په څو طریقو باندې وی، یو د دې لپاره کریم ورکول کیږي یا لوشن ورکول کیږي د تیز لوشن بي تیزاب په شکل کې بیا ختمو کپا غي سره نه کیږي بیا مونږ د دې لپاره یو ګن استعمال ته دي مونږ کرایو ګن وایو کرایو کیسی په دې کې مونږ کرایو تھراپی ورته وایو نایتروجن لیکوډ هم پکې اچولي هغه ډیر زیات یخ وي پاغه باندې د یخوالي د پزور باندې د مونږ سوزو ختمو دومره یخو هغه ځکه چې هغه وګورځي دوه مات شي ختم شي د نه علاوه سر چې خبره تاسو هم وکړه کله چې وارد ډیر زیات غټ وي هغه پکرایو ګن هم نه کیږي هغه بیا موږ سرجري کوو په سرجري باندې ختمو بعضي اوقات په مرای باندې په دې دیونو باندې زخی هم پیدا کیږي بعضي اوقات بالکل د زخی په شکل باندې وي چې ډاکټر هغه تشخیص کوي چې هغه زخی نه وي هغه د زیات چاغوالي د وجنه یا د اوبېسټي د وجنه هغه پیدا کیږي هغه ته موږ سکن ټیکس وایو نو هغه زخی نه وي هغه وی یا نه وي څه مشکل نشته خو د زخی چې کله وي دا زیاتیږي دا مخه زیاتیږي تاسو ول چې کله کله خپلم کله کله دا خپلم خکې کته دا ویو کې کوونه کې کله کله خپل خشي ځکه وایرس د خپل ټایم پوره شي ختم دا خو چې کله نه خکېږي هغه د پاره یو مختلف لارې چارې دي ما تاسو ته ویلوشن او غیره سرجري سکرایو تھراپی لیزر باندې موږ کله کله دا وچتو نو ختمه ولې پکار دی زنه پروګرام خلق ولې نه خلق ولې وای چې نه دی ختميږي واټس دی وایرس دی وایرس دی میکروب دی نو میکروب چې څومره د منځ لار شي ورته شي خدا
bale یعنی دغه ولسی روایتونه چې ځینې موجود دي چې دا زخه ممکن کلمان زیو سي تاته مثلا یو خ کارونه وسی یا مثلا یو خ فال یا خ شګونونه وسی دغه شای په تفاوت کې نشته فکر کوم دا ځینې ولسی روایتونه دي چې لکه په نورو برخه کې چې موجود دي دغه جلدی ناروغي کې هم وای وای دغه زخه دا یا دغه مثلا خدایي خال دا یا دغه مثلا دغه نه خدنو ته وای لمن زما وړ پریک دي چې خپل کلمان زی لاړه دي سي نو فکر کوم تبابات دی برخه کې وای چې نه که هر څه وایروس ول منځه بد لاړ شي
لري که خدای خال که خدای خال بیا غوښه مشکل هم لري کې بي خود زخه دي ختم شي ول سي خبر او تبه موږ احترام لرو خو تبابات کې څه دلیل دی د پاره نشته د پاتې کول
بله ډاکټر صاحب کور ودان راځي چې بحث سره راټول کو ډاکټر صاحب نو مننه اوریدونکو تاسو نه هم مننه راځي په پای کې په دې تاکید وکم مخکې اوریدونکو د نظافت خبره وکړه د پاکوالی یا هم د هایجین زبا په دې سره په دې پختنه سره د بحث سره راټول کم چې څه وکړو ډاکټر صاحب خیرنده شول د تاسو خبرې اورو بیا بلان د ډاکټر صاحب آریان خبرې هم اورو څه وکړو د ژوند په وګدو کې چې ځان له جلدی ناروغي نه وساتو او کچیرته ساتلې نسو لک تر لګه خطر را کم کو
ګورې کم امراض چې موږ خپل پلاس کی دي او د میکروب د لاسه کیږي الحیا او جزء الايمان نو چې صفائی سمره موږ خیال وساتو کده غس کې بیست موږ وګورو یا کده غ بکټیریل میکروبونه ته موږ وګورو دا ټول زموږ د دې د لاسه کیږي چې موږ د صفائی خیال نه ساتو کده صفائی خیال وساتو خپل تولیه د بلچا لنه ورکو د بلچا صابون د موږ نه استعمالو د بلچا جامې نه استعمالو په دې یو موهیت کې نه پاتې کیږي چې صفائی نه وي نو ان شاء الله ډیر زیات د امراضونو به موږ بچو خو باتي امراض د سری چې هغه د صفائی سره تړاو نه لري لکه جنټیک میک اپ د انسان جوړ شوی د سی چې هغه ته بد مور پلار نه نیکه نه باغ ته هغه مرض پاتې کیږي لکه اکتایوسس دی او مرض دی جوړ دی هغه که مریض غواړي کوند غواړي چې هغه ته راشي چې ټول عمر د لمبا کې صفائی د خیال دی او ساتي خو هغه نه کیږي ځکه چې هغه جنټیک میک اپ داسې دی
او یعنی هایجین هایجین او نظافت ډیرو لري خو په زینو ناروغیو کې چې هغه ارسی وي یا جنټیکی وي هغه کې رول نه لري ډاکټر صاحب کور ودان مننه ځکه د باس شیبیلګي پاتې دي د ډاکټر صاحب آریان د پای خبرې به هم واورو آریان صاحب تاسو سپارښتنه څه ده خصوصا ځوانانو ته څنګه دوی په اسانو لارو چارو باندې کولای شي چې خپل ځان له جلدی ناروغیو نه چې د مخنیوي وړ دي وساتي
یو برخه خو سکویس پرېړه لري چې دا سکویس د پاره سیمه کې پیدا کیږي چې هغه بډ هایجن دی یعنی هغه فردي او عمومي ازولچه نمبر اتيږي او په داسې سیمو کې چې هغه د وبو کمواله دی یعنی خلک ځان نه مېږي ګرمو سیمو کې خصوصا ډېر زیات پیدا کیږي او بل برخه د الرژي یعنی اساسيتي ناروغي په حق لري اغه یو خو یو برخه ارسی ده چې د مور پلار نه انتقالیږي دا غبل برخه چې کوای په نوم نه دیګه کسبی په داسې یو ټاپریال کې زیاتر وقوات منځ پر دي چې الټا پولوشن یعنی ککړتیا د هوا د اوبو او محیطي او فردي اکسوسیا یا پاکواله نه مراد کیږي الټا کوم ځکه چې انتانات دي خصوصا کوم ځکه چې د ماشومان او دوري واکسینونه د ماشومتوب د دوران هغه څه نه تطبیقیږي او دا ناروغه د ماشومان پانتانی ناروغي باندې اخته کیږي دغه پانتانی ناروغي خپل یا لږه یا خاصه د لپاره زمينه مسيدي
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامات او سي نظافت د ماشومان د دوري واکسینونه او د انسان خپل حفظ الصحه د جلدی ناروغي په یو شمیر باندې کې د پام وړ رول لري. البته په مخنیوي کې کور ودان ډاکټر صاحبانو په دې لچې د سپارښتنې مو اوریدونکو په پام کې ونیسي. اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې جلدی ناروغي ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د جلدی ناروغي له متخصص ډاکټر عبدالرحمن خیراندیش او د اساسیتونو او ایمونولوژي له متخصص ډاکټر حلیم خان آریان ډیرمن